ته 25 دقیقې ګرځې میسلرو خطر هغه وړاندې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر حمیره حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ادعا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه یې معلومات نشته. دا پاکستانی سرحدي چرواکي ویلي تر هغه بده چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان دیو پاکستانی سرتیری قاتل ور ونه سپاري. دغه دروازه د اکشن بي پورز روسل هغه بند شو چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو د زیوکړي او لکتر لګي او تني وواژه او دوه نورې ټپيان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستيال عبدالحمید زهري امریکا غاکته ویلي دي د غلاربه د سوداګرو په وړاندې تر هغه بندوي چې د بریټ مسؤل ورته نوي سپارل شوی. نو موري ویلي دي د چمن دروازه پرون مازیګر د لنډ وخت لپاره د عام خلکو پر مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر د تګ راتک اجازه نه ده ورکړل شوې. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډونې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجیریا، چاد، جنوبي سویډان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو سره مرسته کېږي. دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یو خزنیوالې ده. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وی 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیات نور ټپیان کړل. د ترکی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیس لخوا نیول شوی دی. پولیس ویلی دی چې 12 امنیتي کمرې کنټرول کړي دي، یو شو ځایونو باندې چاپې وهلې دي او شپږ څلوېښت شکمن کسان یې د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14 خپل شپنۍ وینا کې وویل روسي ځواکونو له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا، مخابراتو او تلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکراین پوځي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خیرسون ښار یې له روسانو ونیو او د دوی خپل ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړل. د اوکراین د انرژي شرکت پرون دوشنبه وویل دوی هڅه کوي چې د ژمې په درشل کې د انرژي نړول شوي تاسیسات بیرته ورغوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیره نږدې یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کېږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبې په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریځو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه ووژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پوښتنې دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ یې 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانی دي د پوځي چارو کارپوه او د دفاع وزارت پخوانی چارواکی جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکی جنرال یوسف امین زازی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسې راځي له تاسو نه. به پیل کو، په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریځو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه وه، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا به په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي چاودنی کیږي، توغندی واریږي، ډز کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټول هغه لیدونکو، هغه اوریدونکو چې موږ آواز اوري. د تاکتیک عسکری په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسئول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دی ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکې وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک ځوریږي او خلق پویجی او خلق وایی سی آیا دار اشتیاده سی دلتا داعش و کنه. دا فکر کوم سی داعش پویجی سی دای سوکی. مهم داده سی دا دولت یا دا طالبان و ویندویان همیشه وایی سی داعش با افغانستان که نسته. که داعش به افغانستان که نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه که کیجی دا دست دپاره دا ولی او خلق پده که دست نظریات لرسه. ممکن ده دوی خپلمنزی اختلافات باعث گرزیده لسه په خپلمنز که دغسه اشخره
مګر ډېره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکړو. هغه وویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و ومونه شو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوئ که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګو بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاته پخوانی دولت کې هم همدا قسې مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی سره قم دلته داخل شوی ده، سره قم د کمه نراغلی دی چار اوستې ده دا او که راوستې سره قم راوستې. دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقه د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلق چې دی، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلق هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا سه پردوی باندې هم خاندی او هم خپل کار کی، اما مشکلات هم هغه سه پاتې شوی او دولت تر گواخونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش صاحب، ډېره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه ځالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډېره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
ګوره، اول خو زه راشم په دې باندې چې د هر خالف نظام پر وړاندې دلته چې کومې کارې یا خبره تروریستي ترهګرې ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک هماغه نظام ده. یعنی دوی په کل کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګري دي. دا که داعش وي، که نورې تخریبکارې ډلې وي، که نور هغه وي. تاسې په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو شت ډلې دلته توریستي تخریبکارې ډلې دي. زما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي چې خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دواړه پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې هغه کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلکو اوسېږي، او دلته بیا تخریبکارې تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته وسیږي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته، د خلکو سر او مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو نندارې هم ترسره کړې. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورې لارې چارې هم شته، او که نه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې یې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو، نو ژېړې بوشکې همه کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي، او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېدل چې تاسو دښمن منځه وړي او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی، تاسو یې اته راپور هم تر نه نه لرلی، یو ملکي وګړی هم ورته شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکي د خلکو کور، د سرمایه د خودیر یو لوی مسؤلیت ده، او بیا ترقي نورې لري. مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بندې ګازي مسایل نه استفاده کېږي، ډېرې نورې طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سورای کړي، ګازي مسایل استعمال شي، بمونه د ګازي استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولیدل شي، تشخیص شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته. که نه مثال پنځه کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو د هغو سره نه وي څنګه کېږي.
هو جنرال صاحب، مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان پخوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه ګازي وي، یا مثلا د اوښکو بهوونکي ګاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب، رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونه شوله، د دفاع وزارت، د استخباراتو، د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول. داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه سي عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د ګازو استفاده وي، چې په یو ډول کې څوک د کوټې د ننه وي هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو یې لمنځه وي سي د داعش وسوال چې دوی خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې پهونه سي.
موږ په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کېده سي موږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولي وي، اما یقینا وزارت دفاع کې داسې امکانات وو سي منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي سي نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا وو چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپله د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما موږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته موږ توکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنګ ته امکاناتی و موږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم د دولت له طرف نه دا غیر مسلکي اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې سي، دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرته ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرته ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل ګزارونه ورکړو.
کدای سي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کې را سره ګډون وکړي، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نسي کولی برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خو د خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. موږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې د دوی هدف دا و، د موږ هدف دا دی، دا د کمې نه راغلی دی. دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوه شي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته. اما دا داعش هم یو مشکل ده.
و زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو دي ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې لزازي صاحب نه دا بحث پایل کم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، و ښاغلی زازي، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% د فکرې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او ځالې درلودي.
د دغه سي ډالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاشت کې دوه ځای دوی مثلا مرکز ونی وو طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل دغه ډول ډلې او دغه ډول ډالو موجودیت په څه معنی آیا دا 2% ګواخ بللی شو او وای چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي ګواخ ډیر دی طالبان نه غواړي چې ګواخ یو بولی ځانته
ګوره ګواخونه شته ګواخونه شته دا کوم جبهې جنگ نه ده دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې دوی چریکي افراد لري هغه په کورو کې اوسېږي هغه په ابدو ښار کې اوسېږي ژوند ورکی کوي دا په لویه کې د استخباراتو کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزېږي کمالېږي او هغه جبهه چیرته ده مرکز چیرته ده دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي او په څنګ د دې کې موږ د مجاورت کمه مرسته درلودله ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو موږ به هملته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ تاسو باید ووځئ اطرافو ته ووځئ دلته استوکان ځایونه دي هلته هم ملکي تلفات درلودل هلته هم په همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي هلته هم په کابل ښار منځ کې د اوسېدل دوی چریکي نفر لرل دوی چریکي افراد لرل هغه ته وسلې راتلې هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري و پس د ولس همکاري
بله زازای صاحب څه فکر کوئ او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي ایران ورسره مرسته کوي حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي ځکه مشترکات سره درلودل مثلا امریکایان په افغانستان کې او امریکایان نه په ایران خلګېدل نه مثلا په روسیه خلګېدل او نه ممکن په پاکستان پښتانه دا چې داعش دلته ډیر په سیمه کې په گاوند کې مشترکات نه لري د داعش مرسته بل کومه ځای کې څه فکر کوئ تاسو
ګوره داعش نوې ګواښ ده موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دا نه چې امارات اسلامي راشي موږ بحثونه کړي داعش ګواښ ده ګوره داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نننه زمینه ورته مساعده ده تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو باید د داعش سره ومنو اته پرستات وپېژندل هغه څوک یعنی دا د غربي نړۍ ده چې هغه ته ځای ورکړی دی ولې خلکو نه نیولی شول ولې په فرانسه کې خلکو نه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړی وکړلو فکر ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د دوی چې تخریبکارې ډلې دي چې مشترک منافع لري یعنی ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي او په خپل منځو کې اهداف ویشي او د دې او چې کوم جنه تقوی کیږي د کوم جنه رهبری کیږي د سیمې چې قانون له چیرې رهبری نشي همدا پاکستان هم د اوس د فکر په اومه چې د دوه تقریبا ډلو سره بحثمن لاس لري حکومت شوای نه هم قراهن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابت کیږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده ځکه چې افغانان هیڅ وخت کوم کې دغه جګړې نه وو هیڅ وخت
کور ولا مزازایسته
دغه جګړې هغه بهرانيان دي
ډېر مننه سلامات اوسې جنرال صاحب رات منش تاسو څه فکر کوئ روسیا له داعش ویر لري ایران تر ویر لري د منځنۍ اسیا هیوادونو تر ویر لري عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم تو غول داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې څه فکر کوئ د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجه کېدلی سي او له دوی سره مرسته فکر کوئ له کوم چا نلونو کېږي آیا بیا هم پاکستان فکر کوئ ملامت دی او کنه د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا ورتیا ورکوي چې د کابل په مانس کې دوی لار سي چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کیا په یو جماعت یا په یو خونیز مرکز باندې بریدو کی
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کې چې سیمون په دغه سیمه مشکلات کې اخته یو اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي دا معلوم دار ده چې ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنسکیږي او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکي او نورو مسایلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشخر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې منافعت لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلوم دار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه دغه راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نورو هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کړي په پوسي سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سه اوس په یقیني توګه مونګورو سه په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سه دی باید پی پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل او په هغه کې د داعش نوم ایښودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي او د طالبانو نظام د همیشه په دغه سې چالشونو کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده داعش و پیجندل شي. اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیجندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده. دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه و پیژني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کورمو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوزي او امنیتی چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سب دیدنا بے دیدنا ورنظم، سب دیدنا بے دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، پکمالار دیرا وستما، وقتا پکما کما کمالار دیرا وستما، وستما وقتا پکمالار دیرا وستما، وقتا پکما کما کمالار دیرا وستما، که بمرم وطن پخده سپارما پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما.